السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي چې د رواني ستونزو د حل پر لارو چارو متخصص ډاکټران ستاسو پوښتنې ځوابوي. د پروګرام تر پیل مخکې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پر ځای اقدام وباله. په کندهار کې د یوې مرستندوی بنسټ مشروي چې طالبانو یې ورونه ډبولي. په پاکستان کې د پاشاکال اورښتونو ولس کسان مړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ور بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. بایدن چې پرون یې د پنسلوانیا ایالت په شانګسویل سیمه کې د سپتمبر د ولسمې د حملو د شلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون کړی و، وویل ګرانه ده چې ټولو ته له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړل شي.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي، هغه لګښتونو ته په پام چې وشول او یا سلن امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نه کړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره له افغانستانه د پاتې فرانسوي وګړو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. ژان لودریان دوحې ته تر روانېدو مخکې پرون طالبانو په درواغو ویلو تورن کړل. د ده په وینا طالبانو ویلي و چې پراخ بنسټه حکومت به جوړوي او بهرنیان او افغانان به پرېږدي چې له افغانستانه ووځي، خو دا ژمنې یې د ده په وینا عملي کړي نه دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني او اړیکې به ورسره ټینګې نه کړي. د دا هم وویل چې لا هم څو فرانسویان او څو سوه هغه افغانان چې له فرانسې سره یې همکاري کړې ده په افغانستان کې پاتې دي. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یوه بې پرې بنسټ مشر فهیمه رحمتي وایي چې طالبان تېره شپه کور ته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولي دي. هغې په یوه ویډیوي پیغام کې چې بېلابېلو رسنیو خپور کړی په ژړغوني انداز د هغې صحنې جریان بیان کړی. فهیمه رحمتی چې روغتیا پاله هم ده، تیره میاشت د جګړې په شرایطو کې له بېوزلو کورنیو سره د بشري مرستو لپاره د بسپنې په ټولولو کې مهم نقش درلود. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امیر رحمت الله نړیوال بیا ادعا کړې چې په دې کور کې د پخواني حکومت د استخباراتو وسلول موجود و چې د طالبانو له ورتګ سره سم ډزې سوي او طالبان د هغوی د نیولو لپاره لاس په کار سوي. د میرمن رحمتي دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې نن د پاشاکال یا موسمي بارانونو او مځکې ښویېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. یوه چارواکي محمد نواز ویلي په تورغر ولسوالۍ کې له ویجاړیو او خټو ګڼ مړي ایستل شوي او ژغورونکي په نورو قربانیانو پسې پلټنه کوي. د پاکستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ویلي اغېزمنو سو سیمو ته یې مرستې لیږلې، خو د مځکې ښویېدو د دوی د مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړې دي. په پاکستان کې د سپتمبر تر نیمایي پورې د پاشاکال د بارانونو موسم وي چې وخت نا وخت دا ډول طبیعي پیښې پکې کیږي. د اسرائیل پولیس وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له یوه زندان څخه تښتېدلي وو څلور تنه یې بېرته نیول سوي دي. دغه بندیان تېره دوشنبه له هغه زندان څخه چې امنیتي تدابیر شدید دي د یوې سمڅې له لارې په تېښته بریالي سوي وو. دغه څلور تنه فلسطینیان د اسرائیل په شمال کې تر نیول کېدو وروسته پرون ناوخته په یوه محکمه کې راد څرګند کړای شول. دوی په تروریستي جنایتونو محکوم سوي او دوه تنه یې په عمري بند محکوم شول. د اسرائیل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي امنیتي ځواکونه او پوځ د دو فراري بندیانو د نیولو لپاره په کار سوي دي. د تښتېدلو بندیانو په ډله کې 15 تنه د یوې جهادي پوځي ډلې غړي دي او 15 تن په فتحه ګروپ پورې تړلې کس بلل سوی دی. په پلازمینه ورسا کې د ټول پولند ډاکټرانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د لږو معاشونو او خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ. دا اعتراض داسې مهال کې دی چې د کورونا وبا له کبله د پولند روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی. اعتراض کوونکو چې نن یکشنبه د ورسا په مرکزي برخه کې او د دولتي ودانیو مخې ته راغونډ سي وو، خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم شاید د مالي ستونزو له کبله له سقوط سره مخامخ سي. دغو کسانو ویلي تر سره هغه چې مهمي غشتنې پر ځای سیبي نوي شپه به هم په همدغه ځایونو کې تیروي. د پولند روغتیا وزیر ادم ناید زایلسکی ویلي چې د تراسکوونکو له استازو سره به نن پر دې موضوع خبرې وکړي. او د عراق د کوردستان امنیتي چارواکي وایي د اربیل پر هوایي اډه چې امریکایي پوځیان پکې دی راځي د بی پیلوټ الوتکو بریدونه سیوي دي. پاربیل کې د کورد ځواکونو ویندوی لاک غفوري وایي چې پرون دوه بی پیلوټ الوتکو د اربیل پر هوایي ډګر چاودیدونکي مواد وغورځول. د برید په نتیجه کې د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل سوي. دا څوم وار دی چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو تاسیساتو یا هم پوځي اډو بریدونه کیږي. د پرونی حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د امریکا متحده ایالاتونه د ایران له ملاتړه برخمن یاغن د دې پیښې مسؤول بولي. ایران لا تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
د روغتیا په دې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د خبرونه د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې پر رواني ناروغیو خبرې کوو. پر هغې ناروغۍ چې په دې هیواد کې پرې د اخته کسانو شمیر ډیر زیات دی، د لسیزو جنگ جګړې، بې وزلي، نیستي، کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د ټولنې د پوهې ټیټوالی او دې ته ورته ډېرې نورې ستونزې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي اصلي عوامل بلل کېږي. په دې اړه به وروسته متخصص ډاکټر رڼا واچوي، خو په دې خبرونه کې مو البته د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې رئیس د رواني ناروغیو متخصص